السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9 بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د افغانستان د جمهوری ریاست پر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم باندې برید شوی. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون امر کړی دی چې پوځ دی په لومړي خط کې د جنگ آمادګي ونیسي، او د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د هغې پریکړې بشپړ ملاتړ کوي چې وایي د ګوانتنامو بندیان د امریکا ته راانتقال سي.
نن د جمعې ورځ ده، د 2015 کال د اګست میاشتې 1 ده. په دې خپرونې کې په راپورټونو علاوه یوه مسله دا ده چې د ایران د اتمی موافقه په حکله په یوې نوې مسودې باندې کار کیږي چې وروسته له دې به د پرچین تفتیش د ایرانی مامورینو لخوا کیږي. دا او ځینې نور مطالب لږ وروسته اوري. زه زیبا خادم او حسیبالله کوزی د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د جمهوری ریاست پر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم باندې برید شوی دی. د فاریاب د ولایت د امنیت قومندانۍ ویان سید مقصود یعقوبی وای چې برید نن په سیمه ییز وخت د غرمې نه مخکې د غورماج په ولسوالۍ کې شوی دی. د نورو معلوماتو لپاره په کابل کې د امریکا خبریال اکرام شینواری راسره دی او معلومات به د هغوی نه واخلو. شینواری صاحب، تازه معلومات څه دي؟
بله، لکه تاسو ویل مونږ ته د پاریا ولایت د امنیت قومندانۍ ویان سید مسعود یعقوبی ویل چې برید نن غرمې نه د مخه د قیصر او د غورماچ ولسوالۍ ترمنځ د چهارشنبې په سیمه کې چې د قیصر ولسوالۍ پورې مربوط ده، دغه هلته وسلوالو د جنرال دوستم د موټر کاروان ته کمی نیولی او چې په ترڅ کې بیا د جنرال دوستم ساتونکو د دغې کمی نیونکو سره جګړه کړې چې له امله یې د سید مسعود وینا او تنه وژل شوي او دیلس مخالف وسوال نیول شوي دي. البته بیا وروسته داسې لیکونه وو چې د وژل شوو کسانو شمېر یې 10 تنه خو د هغې وویل چې په دې برید کې جنرال دوستم او د هغه ساتونکو ته هېڅ زیان نه دی رسېدلی. همداشان کله چې ما د سید مسعود سره په ټلیفون باندې خبرې کولې، په هماغه خونه کې د جنرال دوستم هم ناست و، د هغه حواس هم اورېدل کېده. داسې تاسې خبره شته چې جنرال دوستم د یوې میاشتې راپه دې خوا د پاریا په ولایت کې د مخالفو وسوالو په وړاندې یو لړ عملیاتو مشي کوي، او دغه عملیاتو په لړ کې هغه د غورماش ولسوالۍ ته تللی و او بیا د هغې د مخې په المار او کیسار او نورو ولسوالۍ کې هم د مخالفو وسوالو په وړاندې بریدونه مشي کړې وه. تر اوسه طالبانو د دغې برید په باب څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یو ویان کاري یوسف احمدي په یو بیان کې ویلي چې د غورماش ولسوالۍ خلک د طالبانو ملاتړ کوي.
مننه شنواری صاحب، وروسته به نور جزئیات هم ستاسو نه په راتلونکو خبرونو کې واخلوس. خبرونه دې دمه ورکو.
د افغانستان کابینې په افغانستان کې په هفته کې 2 ورځې رخصتي تایید کړې ده. د کابینې په دې غونډه کې چې ریاست د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په غاړه وو، دغه پیشنهاد تایید شو چې په ټول افغانستان کې به په هفته کې 2 ورځې جمعه او شنبه رخصتي وي. د ارګ نخ په شوه بیان وای چې کابینې د کار او ټولنیزو چارو د شهیدانو او مالورینو د چارو مالیه او د عدلی وزارت ته وظیفه ورکړې ده چې د کار په قانون کې د تعدیل لپاره اخیز وړاندیز برابر کړي چې جمهور رئیس تقنینی فرمان صادر کړي. د ارګ بیانیه وای په یو شمېر اسلامي هیوادونو لکه سعودي عربستان، متحده عربی امارات، قطر، مراکش، مصر او بنگلاديش کې لا د مخه د جمعې او شنبه ورځې رخصتي و، نو ځکه افغانستان هم دا ورځې د هفتې رخصتۍ وټاکلې. تر اوسه یوازې په کابل کې مامورین 2 ورځې رخصت و او په ولایتونو کې 1 ورځ رخصتي وه. نو وروسته له دې به په غونډ افغانستان کې 2 ورځې جمعه او شنبه رخصتي وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرق شافیزی د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دي چې شنبه او یک شنبه په پرمختللو هیوادونو کې رخصتي ده، جمعه او شنبه په اسلامي هیوادونو کې د رخصتۍ ورځې وي. نو اوس دا ډیره ښه ده چې 1 ورځ رخصتي د نړیوالو رخصتیو سره برابره شوه او 2 ورځې رخصتي د اسلامي هیوادونو سره برابره شوه. له دې امله کېدای شي چې کارونه ښه پرمخ ولاړ شي.
د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د هغې پریکړې څخه د بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی چې وایي د ګوانتنامو بندیان د امریکا ته راانتقال سي. هغه داسې وویل:
I therefore want to complete a responsible realistic and security focused plan.
زه غواړم چې داسې یو پلان ترتیب کړم چې په لړ کې د بندیانو لپاره د امریکا دننه یو بدیل زندان پیدا سي، او دا کار به په پوره احتیاط، مسولیت او امنیتي آبادو ته په کتو سره ترسره سي، او هغه بندیان چې نورو هیوادونو ته د انتقال وړ نه دي په دې زندان کې به ساتل کیږي. زه خوشاله یم چې د کانګرس د دواړو ګوندونو غړي د دې مسلې سره علاقه لري او ویلې دي چې په داسې یو پلان به غور وکړي. شاغلی کارټر زیاته کړه چې د سپینې ماڼۍ څخه هیڅ پرې فشار نه دی وارد شوی چې د ګوانتانامو څخه بندیان امریکا ته راانتقال کړي. د امریکا د قوانینو پر اساس د امریکا د دفاع وزیر پوره صلاحیت لري چې د ګوانتانامو د زندان څخه د بندیانو انتقال منظور کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسه ادامه ورکو. شمالي کوریا پاوز د تیارسي په حالت کې کړی دی، ځکه چې د دې هیواد جمهور رئیس کیم جونګ اون امر کړی دی چې پاوز دې په لومړي خط کې د جنگ آمادګي ونیسي. ښاغلی کیم جونګ اون وروسته له هغه دا اقدام کړی دی چې جنوبي او شمالي کوریا په سرحدي سیمه کې په یو بل باندې د توپونو ډزې کړې دي. د شمالي کوریا حکومتي مطبوعاتو ویلي دي چې ښاغلی کیم د پاوز د مرکزي کمیټې د عاجل غونډې نه وروسته نن د جمعې په ورځ دا پریکړه وکړه. په عین حال کې جنوبي کوریا هم خپل پاوز آماده باش کړی دی، او پاوز ته یې ویلي دي چې یوې قریب الوقوع حملې ته دې چمتووالی ولري. د دواړو خواوو ترمنځ اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې شمالي کوریا د جنوبي کوریا په پوځي اهدافو باندې د دغه هیواد په لویدیځ سرحدي سیمه کې د توپ برید وکړ. جنوبي کوریا هم په بدل کې د 1550 ملیمتري توپ د ګولیو څخه کار واخیست، او هغه سیمه یې وویشتله د کوم ځای نه چې ورباندې برید شوی و.
د سوریې حکومتي مطبوعات وایي چې د ګولان په غونډیو کې د اسرائیلو په هوایی برید کې لږ تر لږه 15 تنه ملکیان وژل شوي دي، خو اسرائیل بیا وایي چې د راکټي برید نه وروسته دغه برید یې کړی دی. اسرائیل وایي چې وژل شوي کسان فلسطینی وسلوال و چې د اسلامي جهاد د ډلې غړي و. برید بی پلوټ الوتکې د کوینترا د ایالت په الکوم کلي کې نن د جمعې په ورځ وختي سوی دی. د سوریه د بشري حقوقو نظارتي ډله چې په بریتانیا کې میشته ده او د سوریه جګړه ساري د بریدي تایید کړی دی، او ویلي دي چې په برید کې 15 کسه وژل شوي دي چې دوه تنه د سوریه د حکومت طرفدار وسته والو.
په بنکا کې تایلندي چارواکي نن د جمعې په ورځ راغون شوي وو، او په هغو مراسمو کې ګډون وکړ چې د 22 کسانو د وژل کېدو په یاد دایر شوي وو. دا کسان تیره هفته په یوې چاودنې کې وژل شول. چارواکي د مسؤولو برید کوونکو د لټون په حق له ضد و نقیز بیانې خپروي. یوه ډله چې د بیلابیلو ادیانو استازیتوب کوي په نننیو مراسمو کې چې د دوشنبې د ورځې د مړو په یاد جوړ شوي وو ګډون کړی. تایلندي چارواکو د دې پیښې نه وروسته په پایتخت بنکاک کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي، او د سیلانیانو په سیمو کې ګزمې هم زیاتې کړي دي.
په امریکا کې دوه شوزو تاریخي کار کړی دی، او د امریکا د پوز د خاصو ځواکونو حربي شونځي په بریلیتوب سره پای ته رسولی دی. کریستن ګرایست او شای هاور چې د امریکا د ویست پوینت مشهور پوځي پانتون د رینجر سکول څخه فارغ سوي دي، وایي هیله لري چې د دوی تاریخي کار به د نورو شوزو دپاره لاره خلاصه کړي چې د پوز په دې پوهنځي کې زده کړې وکړي. رینجر یا د امریکا خاص ځواکونه د پیاده عسکرو 3% کې تشکیلوي. دواړو ښځو 2 شپېته ورځې سخت تمرینات په بریالیتوب سره پای ته ورسول. 3% کې عسکر چې غواړي په دې پروګرام کې برخه واخلي 2 شپېته ورځې نسي تیرولی او په پروسه کې ناکامه سي.
د سوریې مبارزین وایي چې د اسلامي دولت جګړه مارانو د هومس په ښار کې یو تاریخي عیسوي مرکز ویجاړ کړی دی. په ټولنیزو مطبوعاتو کې خپاره شوي انځورونه ښیي چې بلډوزرونه د سینټ الن کلیسا چې د قریتین ښار ته نږدې وه ویجاړوي. د اسلامي دولت دغه ښار د روانې میاشتې په پیل کې نیول شوی دی.
د سریلانکا لومړي وزیر نن د جمعې په ورځ خپله څلورمه دوره رسمن پیل کړه. رانیل ویکریم سنگل وروسته له هغه نه د لوړی مراسم تر سره کړل چې د رواني اونۍ په پیل کې د دوشنبه په ورځ رای ورکوونکو په انتخاباتو کې پخوانی ولسمشر مهندرا راجا پاکسا چې هغه انتخابات ته ولاړو رد کړي، او د هیټي په 25 ولسوالیو کې رای ورکوونکي بیا د دې هیواد د پارلمان د غړو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. لومړی دوره انتخابات د تشدد له امله ګډوډ شول. د انتخابات ولایتي شورا یا سی آی پی پرون د پنځشنبه په ورځ وویل چې دویم دور انتخابات به د اکتوبر په 25 نیټه وسي. په همدې نیټه به د هیټي د جمهوري ریاست انتخابات هم تر سره سي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نواورې د زمنګ خبرونه د واشنگتن نن نشریږي. فرانسې او برتانیې د مهاجرینو د بحران د حل لپاره یو موافقه لاسلیک کړې ده. د دې او نورو رپورټونو مخې راځو. د مسلې ته چې د افغانستان کابینې په هفته کې دوه ورځې رخصتي تایید کړې ده. د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي دي چې د افغانستان حکومت د کابینې په وروستۍ غونډه کې چې د جمهوریت رئیس اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوې وه په ټول افغانستان کې په هفته کې دوه ورځې رخصتي تایید کړه. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
داګ نه په خپلشي او بین کې ویشي چې د پنځه شمې د ورځې د غرمې وروسته د افغان حکومت د کابینې په دغه غونډه کې برخوالو د امیرو سختې په مسله دوغلو خبرو وروسته د جمعې او شنبې په ورځو د رخصتې په باب د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدان او مالونو د وزارت ولاندیس په پرنسيپ کې ومنه. دا به ویشي کابینې د کار ټولنیزو چارو شهیدان او مالونو مالی او دلی وزارت ته دنده وسپارله چې د اساسي خدماتو برخه کې د کار د دوام په برخه کې یو هررخي ځوړندیز د کار د قانون تعدیل لپاره د جمهور رئیس تکنیک پرمنته چمتو کړي. دا غنه په خپل شی باندې کې ویل شوی چې په شمیر اسلامي هیوادو لکه سعودي عربستان، متحده عربی امارات، قطر، مراکش، مصر او بنگلاديش کې لادمه خدجمی او شنبی ورځی دونیزو رخصتۍ د ورځو په توګه غوړه شوې دي. نو ځکه افغانستان هم دا ورځی د خپل ونیزو رخصتۍ په توګه ټاکلې دي. اوس وخت کې یوازې کابل په ونه کې دوه ورځی چې د پنځشنبې او جمعې ورځی دي رخصتۍ لري. د افغانستان په نورو ولایتونو کې د حکومت مامورین په ونه کې شپږ ورځی کار کوي او یوازې جمعې ورځ عام رخصتۍ ده. د پخواني جمهوریت سمیت کزي حکومت د پنځشنبې ورځی د رخصتۍ پریکړه په کابل کې د چاپیریال د ککړېدو د مخنیوي لپاره کړې و. د افغانستان سوداګر او پانګوال د حکومت دغه پریکړه ستایي. هوای چې حکومت ته پکار دي چې په ونه کې د پنځو ورځو کار د پالیسۍ په تطبیقولو سره په حکومتي ادارو کې کاري ډیسپلین وساتي تر څو د پخوا په څیر مامورین د پنځشنبې له مسبخینه له خپل دفترونو غیر حاضر نشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی د نړیوال اړیکو مشر ازرخ شپیزی امریکا غږ سره په مرکه کې د افغان حکومت دا پریکړه وسایلوي ویل چې په اوس وخت کې افغانستان له بهر نړۍ سره یوازې درې ورځې کاري اړیکې لري.
دو ورځې پنځشنبې او جمعه دلته رخصتي وو. شنبې او یکشنبې په مختلفو هیوادونو کې رخصتي وو او په اسلامي هیوادونو کې شنبې او جمعې رخصتي وو. په دې ترتیب د بینلي رخصتيګانو په پرتله او دلته دوه ورځې زموږ رخصتي وي. پنځشنبې او جمعه، شنبې او یکشنبې په دوه هیوادونو کې یوازې درې ورځې دي په هفته کې د کار وخت پاتې کېدل چې موږ د بینلي کارونه وکړو او خپل مناسبات کو تجارت وکړو، پنګونې لپاره کار وحلی ځلې وکړو او رسمي اداري دولتي کارونه وکړو. نو څه چې د اقل یو ورځ زمون تطابق لري د بنګلي رخصتي سره چې شنبې دلته رخصتي دي په اروپا کې او په امریکا کې هم رخصتي او جمعې ورځ او شنبې بیا دوه په عربي هیوادونو کې حداقل د اسلامي نړۍ سره زمونږ رخصتي ورته شو. نو
زمانه نظر یو اخصه داخل کردیم. خاغل اپیزی وی چی دا پریکلا پا دیام خدا چی دوونه دو رزی رسخطی وست پا طول افغانستان که تدبیکی گه و دا پخوا پسیر یوازی کابل تا دوونه دو رزی رسخطی ندی زنگلی شوی. دا افغانستان دا سوداگر استانهی دا خونی دا نریوال علیکو مشر وی چی دو رزی رسخطی دا افغانستان پسیر یو حیوات تا چی کارون پا که پورو پر مغزی منپی اغیزی هم لرلی شی. خاغل اپیزیوی چی افغانستان حکمت تا پکار دی چی پا ادارو که داغ و مامورین و سر جدی چلند رو کری چی دو روز و رسخطه و سر بیره دو رسخطه و روز ولاندی پا مسبخین دبتر سخه وزی او دو رسخطه دا پای ترسی دو پا ورس مسبخین بیرت دبتر ترستنیگی چی پا اکیت که دا خاغل اپیزی پا وینا هاوی پا اونه که دری روزی رسخطه که پا افغانستان که دا جگلی دا مخ کلونو که دا حکمت مامورینو پا اونه که دا جمعی دا روزی دا رسخطه ترسنگ دا پان شمی پا ورس دا غرمی تر دول از بجو پوری کار کوا او پا تینی ما ورس بیا مامورین رسخطو.
دا واشنگتن نه دا امریکا غاگ آشنا رادیو خبرونه اوری. دا اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلی دی چې یو بل موافقه چې وست مسوده په شکل کې ده د تهران او د ملګرو ملتونو د اټومي سار د ادارې ترمنځ کیږي چې په لار کې به ایران ته اجازه ورکړ شي چې د پرچین د مخفي اټومي مرکز سارنه په خپل ایرانی مفتشینو کې. دا نوې انکشاف په داسې حال کې راغلی دی چې سو نه وروسته به د امریکا کانګرس د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په شوی موافقه باندې رایګیری وکړي. په دې حقله تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د ولسمشر اوباما حکومت د چهارشنبه په ورځ ډاډ څرګند کړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي چارو اداره د دې وړتیا لري چې د ایران د پرچین اټومي مرکز او نور اټومي مرکزونه وڅاري. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وایي چې په داسې حال کې چې هغه د مسودې متن لوستلی دی خو مستقیمه تبصره به ځکه ونه کړي چې د مسودې مسؤلیت د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د سازمان دی. ښاغلی کیربی داسې وویل:
which are unique to the agency's investigation of Iran's
د ملګرو ملتونو د اټومي څار سازمان د دې کار ورټیا لري چې د ایران اټومي مراکز وڅاري. کله چې د ایران د سلوک د څار موضوع مترکیږي نو د ملګرو ملتونو د اټومي څار سازمان د څار یو بیل پروګرام جوړ کړی دی او هدف یې دا دی چې د یقیني سي چې د ایران اټومي پروګرام په بشپړه توګه سولي زپاتسي. شاغلی کیربی زیاته کړه چې د ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي څار د سازمان ترمنځ چې کومه معاملې سوي هغه د نورو هیوادونو سره هم سوي ده او یو رایج دود دی. هغه دا سی ویل:
What the deal has endorsed is ensuring that through the IAEA that past military dimensions
د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ چې کومه موافقه سوي په غی کې راغلی دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار سازمان به د ایران د اټومي پروګرام پوځي برخه چاري او دغه سازمان د ایران اټومي پروګرام په کافی اندازه مطالعه کړی دی. همدغه مسله د 15 جمع یو هیوادونو لخوا هم توشه سوي ده. زه نه غواړم چې د سند جزئیات ته ولاړ سم خو د سی موافقه یو برخه هغه مسله ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار سازمان د خپل تفتیش څخه کافی رضایت لري او لکه څنګه چې موږ مخکې هم ویلي تر هغه چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې د ایران د اټومي څار پاک لیتمنه نوي سرګند کړي پر ایران باندې به بندیزونه لري نسی او همدا د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د موافقې یو برخه ده. د ای پی خبری آژانس وایي چې دغه زمینی موافقه د حق اصلي طرز العمل په مغایرت کې واقع کیږي چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه پر سوی ده، ځکه د دې زمینی موافقې په ترڅ کې به ایران خپل متخصصین او خپل تجهیزات کاروي چې د اټومي وسلو د جوړولو څار وکړي. په داسې حال کې چې ایران په خپل تل پر دې ټینګار کړی دی چې اټومي وسلې نه جوړي. ټاکل شوی چې راتلونکې میاشت د امریکا کانګرس د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په سوی موافقې باندې راګیری وکړي. امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش د حکومت پر مهال سفیر جیمز جیفرز چې اوس په واشنگتن کې مش د نږدې ختیځ د مطالعاتو د مرکز لوړ پوړی کارپودی وایي چې هغه د دې وروستیو انکشافاتو په اوریدو سره چې ایران به خپل څار په خپله کې حیرانه سوی دی. هغه وایي چې پر ایران باندې اعتماد نسی کېدلی. هغه داسې وایي:
I'm increasingly of the view that this administration will do anything to avoid challenging or irritating the Iranians.
زمان نظر دا دی چې د ولسمشر اوباما حکومت به هر هغه څه وکړي چې ایرانیان خوابدي نسی. ایران هغه هیواد دی چې د پرچین پټمی مرکز کې د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوله. دا نوې خبر به په کانګرس کې ډیر زیات انعکاس پیدا کړي چې باید هم همدغه سی وي. د یادونې وړ ده چې که کانګرس د ایران موافقه رد کړي ولسمشر اوباما هوډ کړی دی چې ویټو به یې کړي او د ویټو نه وروسته کانګرس دوه په درو حصو رایو ته ضرورت لري چې د ولسمشر ویټو رد کړي. په داسې حال کې چې دا نوې انکشاف به پرته له شکه په کانګرس کې د سپینې ماڼۍ پر طرفدارانو باندې تاثیر وکړي خو داسې نه برېښي چې په بشپړ ډول دې موافقه له منځه ولاړه شي. د امریکا د سان فرانسیسکو د پانتون پروفیسر او د سیمیزو چارو کارپو سټیفن زونس په دې باور دی چې د زمینی موافقې په برخه کې د دونه لوړې کچې غبرګون په اصل کې د مسلې بې ځایه غټول دي، ځکه هغه وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د اټومي څار ښه سابقه لري. هغه داسې وایي:
They do not let countries get away with self-inspections that would in any way threaten
دوی هیڅ کله هیوادونو ته اجازه نه ورکړي چې واځي خپل څار په خپل وکړي. دوی به هیڅ کله اجازه ورنه کړي چې ایران د اټومي وسلو په جوړولو یو تهدید رامنځته کړي. صحیح ده چې د پرچین مرکز حق ځای دی چې د نویو چاودیدونکو وسلو د ازمایښت لپاره کار ځینې اخیستل شوی دی، د میزایلونو لپاره نوي انجنونه پکې ازمویل شوی دي او داسې نور مسایل، خو د یورانیمو د غني کېدو په برخه کې به د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره په خپله مستقیما څارنه کوي. دوی غني سوي یورانیم نه لري او که چیرې غني سوي یورانیم نه وي چې پرې بم جوړ شي نو په داسې صورت کې هیڅ تهدید نه دی موجود. راغلی زون زیاتوی چې په مجموع کې اوسنۍ موافقه د مستقیم څار دونه گنجایش او ظرفیت لري چې تر اوسه پورې پر هیڅ سواد باندې د څار په هیڅ پروګرام کې نه دی کارول شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. فرانسې او برتانیې د مهاجرو د بحران د حل لپاره یو موافقه لاسلیک کړې ده چې د دې موافقې په اساس به د انسانانو د قاچاقبرانو د نیولو نه علاوه د غدواړو ملکونو په دې برخه کې همکاري زیاته کی. د پاریس نه د امریکا غ خبريالې لیسا براینت رپورت راستولې ده چې خلیل خان لولي.
برتانیې وایي د دې موافقې پر اساس دوی به امنیتي کسان او بودیجه زیاته کړي چې د فرانسې د چارواکو سره مرسته وکړي چې د ماجرینو ډیر لوی شمیر چې د انګلیسي ټرنډ لارې برتانیې ته د تلو هڅه کوي مخه ونیول سي. د فرانسې او د برتانیې افسران به د کومندۍ دغه نوی مرکز چارې پر مخ وړي، کامرې به لګوي، اغزن تارونه به راتاو کړي، څراغونه به لګوي او د انفراریډ د شواو د لارې به د هغو ماجرینو څارنه کوي چې خپل ژوند په خطر کې اچوي او د ټرنډ لارې برتانیې ته ځي. د برتانی د کورونی چارو وزیر ټریسا سامی چې کله په کلاس کې دغه موافقه لاسلیک کړه، دا غلج وروسته د فرانسې د کورونی چارو وزیر برنارد کازنو وویل:
Nous sommes conscients que les solutions à moyen terme à cette crise doivent être recherchées au niveau européen et au niveau
د ماجرینو د بوران حل باید د اروپا او په نړیوالې کچه ومندل شي. کازنو د جرمني د کورونی چارو وزیر ټامس ډی مازن برلن سره هم مشورې کړې دي. هغه وویل چې په جرمنی کې کېدای شي د کال 3000 کسان د پناه اخیستو عریضې جمع کړي. شاوخوا 3000 مهاجرینو په کیلاس کې کمپونه وهلي دي، خو دوی د یوې لوی مسلې یو برخه ده. شاوخوا 2000 مهاجرین یوازې دا کال اروپا ته رسیدلي دي. یوازې د جولای په میاشت کې د اروپایي ادارې د سرحدونو چارو چارواکو اعلان وکړ چې 1,00,000 مهاجرین د اروپا سرحدونو ته رسیدلي دي، چې د حسابونو د لحاظ ډیر لوی شمیر دی. د دې نوي اقداماتو هدف به دا هم وي چې په کیلاس کې په زغرده د پناه اخیستنې عریضې پروسسي او دغه راز هغه مهاجرین چې د اقتصادي وجوهاتو له کبله اروپا ته راغلي بیرته خپلو کورونو ته واستول سي. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر ټریسا می وویل په دې اقداماتو کې دا هم شامل ده چې په هغو هیوادونو به زیاته توجه وکړي چې دغه مهاجرین ترې راځي.
This means working with our European Union and international partners to target development aid and increase investment.
د دې معنی دا ده چې د اروپایي اتحادیې او نړیوالو ملګرو سره کار وکړو چې د پرمختګ لپاره مرستې او پانګونه په دغه هیوادونو کې زیاته کړو. موږ باید د هغو هیوادونو سره مرسته وکړو چې دغه مهاجرین ترې راځي او یا د دغه هیوادونو لارې استعمالوي. موږ ته پکار ده چې هلته اقتصادي فرصتونه برابر کړو. د جنایي جرمونو شبکې چې دغه خلک راکاچوي د هغو پر ضد اقدامات وسي او دغه کسان په اسانۍ سره بیرته خپلو هیوادونو ته واستول سي. د اروپای او د افریقای اتحادیې مشران به د ماجرین د بوران په مسلې د نومبر په میاشت کې بحثونه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
وندے پدی دنیا امتا بستائم آد کل محبت کوم صفت ہا غشم زما پشم کل حساب دے دیلتا مچ تیری گی کم سا درہیم غم زدہ عمر غم کی تیر شو نی خوب سن ادام نی رہ عشق لی و نیکڑ عشق لی و نیکڑ دلے میں جانا دے گرسم لی و نوسترا سری میں گریوان دے عشق لی و نیکڑ ishq liwane ikram main jaana de kar samdi wan
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبراتورو یا گفتو شنود د نن شپې په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوي چې ډیپریشن یا دقیقت څه ډول ناروغي ده او د دې ناروغي علاج او مخنیوي کېدای شي. تاسو څه کولای شئ قدرمنو اوریدونکو په دې برخه کې کا سوال او نظر لري کېدای شي روز خبرونه ته تلیفون وکړي. د پروګرام قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف دي. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د افغانستان د جمهور ریاست پر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم باندې برید شوی دی. د فاریاب د ولایت امنیت قمندانې ویان سید مقصود یعقوبی وای چې برید نن په سیمه ایزه وخت د غرمینه مخکې د غورماچ پولیسوالۍ کې شوی دی. د افغانستان کابینې په افغانستان کې په هفته کې دوه ورځې رخصتي تایید کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د هغې پریکړې څخه د بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی چې وایي د ګوانتانامو بندیان د امریکا ته راانتقال شي. د شمالي کوریا پوځ د تیارسي په حالت کې دی ځکه د دې هیواد مشر کیم جونګ اون امر کړی دی چې پوځ دی په لومړي خط کې د جنگ آمدګي ونیسي. ښاغلی کیم جونګ اون وروسته له هغه نه د اقدام وکړي چې جنوبي او شمالي کوریا په سرحدي سیمه کې پر یو بل باندې د توپ ډزې وکړې. د سوریې حکومت مطبوعات وایي چې د ګولان په غونډیو کې د اسرائیلو په هوایي برید کې لږ تر لږه 15 تنه ملکیان وژل شوي دي، خو اسرائیل بیا وایي چې راکټي برید یې ځکه کړی دی چې پر دوی باندې د سیمې نه برید شوی دی. په بینکاک کې تایلندي چارواکي نن د جمعې په ورځ راغونډ شوي وو او په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې د 20 کسانو د وژل کېدو په یاد دایر شوي وو. دا کسان تېره اونۍ په یوې 14 کې وژل شول. په امریکا کې دوه ښځو تاریخي کار کړی دی او د امریکا د پوځ د خاصو ځواکونو عربي ښوونځي په بریالیتوب سره پای ته رسولی دی. کریسټن ګرایس او شای هاورد چې د امریکا د ویسټ پوینټ مشهور پوځي پوهنتون د رینجر سکول څخه فارغ شوي دي، وایي هیله لري چې د دوی تاریخي کار به د نورو ښځو دپاره لاره خلاصه کړي چې د پوځ په دې پوهنځي کې زده کړه وکړي. رینجرز یا د امریکا خاص ځواکونه د پیاده عسکرو درې په سلو کې تشکیلوي. دواړو ښځو د شپې ته ورځې سخت تمرینات په بریالیتوب سره پای ته ورسېدل. ورسول شپې ته په سلو کې عسکر چې غواړي په دې پروګرام کې برخه واخلي د شپې ته ورځې نسي تیرولی او په پروسه کې ناکامه کیږي.
درنو اوریدونکو نن شپه د خبرو اترو یا گفت شنود په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ډیپریشن یا دقیقت څه ډول ناروغي ده او علاج او مخنیوي څنګه کېدای شي. کولای شئ وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ. نمبر دې 202-619-1111 قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف دي. دا د سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه پیل کیږي. مننه چې پروګرامونه اوري او نظر څرګندوي.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.